سلامونه ستلی مشای په کابل کې ات ما سیګر اتلور بجی شوې دی خبري خبرونه تموز فريده سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت حرکت کوي خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې با په 2023 کال کې سبان دي 28 میلیونه او درې لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې په 35 کلونو کې شاوخوا 350% زیاتوالی پکې راغلی دی د غیدارین جمع په ټویټ کې ویلي د اقتصادي رکود اقليمي بدلون لوګي او د شخړو هغه زو ته خلګو اړتیاوی لازیته کړی دي تر دې مخکې د ملګر ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ویلی وو په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خړو ته د خلګو اړتیاوی زیاتې شوې دي د پاکستان په شمال لویدیس کې یو ځانمرګي برید دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي په پیخه د خیبر پختونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده د خیبر زولې پولیسو مشر محمد عمران مشلاړي تو ویل چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا ته بجي د جمهوریت پر تختبي کمیټي پوسټي ځانمرګي برید کړي دي هغه زیاته کړي ده چې د وسلوالو په دوزو کې دوه پولیس وژل شوې دي او یو ملازم چې هلته کار کوي دا جوبل شوې دي محمد عمران تېوی چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښې لزای تر لاسه شوې دي خو نور تری وسلوال په تیخته بریالي شوې دي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد یې له روسي سره په سوداګرۍ پانګونی او د او په اقتصادي چارو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله دی شهباز شریف دا خبرې د روسي د انرژي وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یو پلاوي ته کړې دي چې د جنوري په 19 په لاهور کې سره وکتل د پاکستان دولتي رادیو خبرو کړه چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د انرژي څنګ پر ارزښت موافقه وکړه په دې لړ کې له روسي څخه پاکستان د وګدی مودې لپاره د تیل او غازو د رسولو لپاره د نظر تبادله وشو او د غازو د نلکې او اړوند مسایل هم وڅېړل شول فنلند او اوکراین سره د څه باندې څلور سو میلیون یورو چې څلور سو او څلور دیش میلیون ډالر کې پوزي مرسته وکړه نن د فنلند د دفاع وزارت په بیان کې اوکراین سره د دې مرستې خبره کړې ده په دې ل اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیون یورو ته ورسیده د فنلند د دفاع وزارت یو وند ویلی چې د لیوډ پارت 2 ټانکونو مرسته په دې بسته کې بیان شاملېږي په بیان کې د هم راغلي دي چې اوکراین له خپل خاورې څخه د دفاع په موخه مرسته ته اړتیا لري او د اوکراین د ماين پاکي ویډلې کمبودیا کې د وی اونې ازمایښتي دوره پاتې ورسوله په دغه ازمایښتي دوره کې کارپوهانو د اوکراینی ماين پاکانو سره د یو داسې هیوا تجربه چې ډیر ماينونه پکې خښي وو شریک کړي په کمبودیا کې هغه ماينونه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کې کرل شي وو تر اوسه پاتې دي د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1973 کال کې پاتې ورسیده د 3 فبراير راهي سې لکه چې روسي پر اوکراین رغل کړي دي په دغه هیوا کې هم ډیر ماينونه ځای پر ځای شوي دي د راپورونو پر بنسټ تر اوسه اوکراین کې درې دیارلس ماين پاکان وژل شوي دي او څه باندې 15 نور بیا ټپیان شوي دي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درس دا مطالب لرو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی خو افغاني د ښځو حقونو فعالان وایي چې دوی له پخوا پوهېدلی چې طالبانو بدلون نه دی کړی اوسنۍ تګلاره غلطه ده
دغه موضوع له شلو کلونو رئیس د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی طالبان بدلون نه کوي او راتلونکي به یې نه کوي
اوړه د خبرونه کې په پدې اړه درته راپور او مرکه هم لرو په کندهار کې د کبانو د روزنی شاوخوا 350 فارمونه سقوط کړي دي خو فارمداران وایي چې دوی وړاندې خیم کنات خلکو ته وړاندې کوي
خلکو ته ژوندې معنی مر باسو د وبوسخه او ته په خویه نو ډېر شخوندور کې او ډېر ښه ارزښت لري
وړاندې خبرونه کې به ډېر هم درته راپور ولرو د دې ترڅنګ په غزنی کې د لاسي انزورونی او نندارتون جوړ شوی د ډېر برخوالې انجونی دي د شه دغه نندارتون کې څه نندارې ته خودل شوې دي وړاندې خبرونه کې درته وایي فریډم هاوس چې یو دولتي اداره ده وایي چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو مدافعین لګواخ سره مخ دي د شه دغه هاوس نور د افغان خوځو او انجونو په اړه څه ویل دي خبرونه کې به درته راپور کې وایي همدارنګه د اوکراین د جګړې د جزئیات به هم شو ملتیا موارد
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه په یو لړو نمونه خبرې کړي او هغه بندیزونه یې په ګوته کړي دي چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو لګولي. تفصیل د امید صحیح مل لور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته روښانه کړه چې د مشروعیت پیدا کولو لپاره څه اړین دي. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل پرون یو خبری کانفرنس کې ویلي که طالبان غواړي چې مشروعیت پیدا کړي باید د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي. پټیل د افغان جنو او خوځو په اړه د طالبانو اوسنۍ کړنلاره بشري حقونو ته سپکاوی وباله.
Taliban's policies towards women and girls aren't
دنجونو خوځو په اړه د طالبانو سیاستونه بشري حقوقو ته سپکاوی دی او تر هغه چې طالبان جون یو خځې زپی له نړیوال ټولنې سره به اړیکې زیانمنوي موږ روخانه ویلي د مشروعیت او باور خپلولو لپاره باید په واضح ټکو خبري وشي او دوی باید د ټولو افغانانو بشري حقوقو او بنسټیزو ازادۍ ته درناوی وکړي نه یوازې د لنډ وخت لپاره
له طالبانو مود امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال ویاند څرګندونو پاړه پختنه وکړه خو ویاند ځواب نه کړ مګر لدی وړاندې ویل چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. طالبان داسې مالدات څرګندونی کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یو شمیر هغو بندیزونو او محدودیتونو نوملړ خپور کړ چې طالبانو په افغان جنو خو زو لګولې دي. دا سازمان لیکي طالبانو هم د اوس افغان جنو او خوځل سپورت کول منه کړی پرسنو یو کې د هغوی فعالیت محدود کړي نو په هنتونونو یې راګرځولي جمونو ته هم دوی پتک بندیز لګولې په نادولتي مؤسسو کې د هغوی د کار مخه نیولې ل شپږم ټولګي پورته د جنو خونځي تړلې او تر خوای له 2.5 کیلومتر واټن لري به له محرمه د جنو خوځو په سفر بندیز لګولې دي. دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه یې د افغانانو له بنسټیزو حقوقو د طالبانو ښکارا سرغړونه بولي. هاخوا د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی چې نیویارک ته تللی د ملګرو ملتونو سازمان کې د یو شمیر هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه خبرې کړې دي. اندونیزیا له 2024 تر 2028 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا ریاست ته نومانده ده. ریتنو مرسودی په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا له دایمي استازې لندا توماس سره هم خبرې کړې او غلی توماس وایي اندونیزیا د افغان جنو خصوصو بشري حقوقو ملاتړ کوي. طالبان د افغان جنو خصوصو په ټوله کې د افغانانو له حقوقو په ملاتړ د بشري حقوقو په نقص تورندي خو دوی نه مني.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقوقو ته سپکاوی دی. د وزارت ویلي چې تر هغه چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. دوی ویلي چې طالبان غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې د خپلې ژمنې پوره کړي خو د امریکا غبرګونونه او د طالبانو غاړنې خودل په څه معنی دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د امریکا په سر کې غوښتنه له خزینه فعالې مرزي حافظینه کړې ده.
دغه موضوع له شلو کلونو رئیس د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به یې نه کوي. نن ورځ بالاخره ثابته شوه چې طالب هماغه پخوانی طالب ده، حتی بدتره شوی هم ده. دا چې امریکا همیشه ټول مسایل څارلی دي، لیدلی دي، د دوی د سترګو په وړاندې او فقط یوازې غبرګون کوي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دا هماغه امریکا ده چې خپله افغانستان په دواړو لاسو طالب ته وسپاره. د افغانستان خلک دومره ناهیلی سوي دي چې اوس د امریکا په شان له یو هیواد نه د مرستې او د همکارۍ او د غږ پورته کولو یا د جدي اقدام کولو اصلا توقع نه لري. په ټوله کې نړۍ د افغانستان د ښځو دا وضعیت ګوري، ولی متاسفانه فقط یوه اعلامیه خپروي یا اندېښنه ورباندې څرګندېږي. داسې چې یو اقدام دې وسي یا د طالب سره خبرې وسي یا د پدوی باندې فشار راوستل سي، یعنی عملي کوم ګام نه دی پورته سوی. سره دې چې عملي ګامونه نه پورته کیږي، له طالب سره مرستې کیږي، له طالب سره همکاري کیږي، هغوی ته پیسې ورکول کیږي.
اغلی فیزي، امریکا ولې غبرګون ښیي د فشار لپاره بل داسې کوم لار لري ستاسو په نظر باندې؟
امریکا غبرګون خودلی سي. امریکا کوو غواړي همدا اوس په یو ساعت کې، په یو ورځ کې دوی کولای سي له ټول افغانستان نه د طالب ریښه ووسي، ولی امریکا دغه څه پلان او نیت نه لري. امریکا ته د افغانستان خلک مهمه نه دي، امریکا ته د افغانستان خزي مهمه نه دي. که خزي مهمه وای، که د افغانستان خلک مهم وای، که د افغانستان راتلونکی مهم وای، مخکې مې هم یادونه وکړه چې دوی په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته نه تسلیمولو. طالب په دومره اسانۍ سره افغانستان نسوي کولای چې ونیسي، خو د خپل امریکا وغوښتل پلان دی دوی و د یو شمېر نورو هیوادونو له طالب سره هوکړه تفاهم همدغه او چې بالاخره په همدغه سي اساس وخت کې دی افغانستان طالب ته وسپارل سي. نو فکر نه کوم چې امریکا اوس د ضرورت ولري چې باید په دغه مواردو کې غږ پورته کړي، ځکه دوی خپل دا کار کړی و.
اغلی فیزي، امریکا خبرګون خي او طالبان غاړه نګدي، د دغه وضعیت دوام څومره په افغانستان باندې، څومره د افغانستان په خلکو باندې تاثیر کړي؟ بل اخر دوی برخلیک به څکیږي.
واقعا جالب هم همدغه ده. خو ځینې شیان دي چې موږ ته تجربه شوي دي، مثلا په تیر نظام کې هم د امریکا له ډاره طالبان هیڅ کله په امریکایي ځواکونو باندې حمله نه کوله، ټوله حمله دی غوی، ټوله بربادي دی غوی په افغان امنیتي ځواکونو، ځکه دوی له امریکا نه ډارېدل او هیڅ کله نه غوښتل چې هم شرایط چې نور د افغانستان خلک د امریکا لپاره مهمه نه دي چې په طالب باندې فشار راوړي کنه. د فشار راوړلو عالی ډېرې زیاتې دي، له هر خوانه کولای سي دوی په طالب باندې فشار راوړي.
همکار می خاطر پردیس او چې د خځو د حقونو فعال مرزي حافظي سره د امریکا د هغو خبرو پړه خبرې کولې چې ویلې طالبان یې هیڅ ډول غوښتنو ته غاړه نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
فریډم هاوس چې یو نه دولتي اداره د وای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بشري حقوقو مدافعان له ګواښونو سره مخ دي. د مؤسسې د خبرې دی وسري پر اساس په خپل راپور کې کړی ده، په راپور کې د بشري حقوقو د هغو ملاتړو د ستونزې یادونه هم شوې ده چې افغانستان او تل دي. تفصیل به د اسمت سروان نوور.
فریډم هاوس په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د وضعیت ارزولو په هدف د بشري حقوقو له 1403 په تفاعلانو سره مرکې کړې دي. د امریکا میشته نه حکومتي مؤسسې په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ ویلي، د بشري حقوقو په سلوک نیوی مدافعان چې په افغانستان کې پاتې دي وایي چې په یو نه یو ډول بد سلوکي یا تاوتریخوالی ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلي د سروې په درو کې یو پښتل شوی ویلي چې له افغانستان په تېشته بریالي شوی، خو لا هم داریږي ځکه چې د خپلو کورنیو اندېښنه ورسره شته او لا هم له هیواد د باندې د نوي ژوند په برابرولو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د فریډم هاوس په راپور کې ویل شوی د سروې شپږ څلوېښت اشاریه اته سلنه پښتل شوی تایید کړي چې زورول شوی او ګواښل شوی دی. په سلو کې څلورويشت اشاریه یو نورو ویلي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی، او په سلو کې شپاړس اشاریه څلورو د نیول کېدو او وهل کېدو خبره کړې ده. فریډم هاوس وایي له افغانستان په وتلو کسانو کې نږدې پنځه څلوېښت سلنه پوښتل شوی ویلي چې له روحي نظره زیانمن شوي، او درې دېرش اشاریه اووه سلنه نورو ویلي چې په نورو هیوادونو کې د ترانزیت په محل وحل شوی او زورول شوی او یا هم په سوره استل شوی دی. ډیر دا ډول افغانان لا هم نه غواړي چې له رسنیو سره خبري وکړي، ځکه چې خپلوان په هیواد کې دي. یو یې د احمد فرید په مستعار نوم کې رشبه ازادي رادیو تخپل کې سو وکړه.
پاکستان نه دروته په وخت په وای دګر کې سو ساته زه د پاکستان ځواکونه ودرولم، ول تاسو په تور لیست کې اس نشه کولای پاکستان نه باندې وځي. دوی سره نور لیستونه هم چې نه پویګم چې د صد خاطر دوی سره شریک کړو، خو د 100 ساعت انتظار نه ورسته دوی د 300 امریکایي ډالر په بدل کې د سفر اجازه راکړه. ما ډیر نور خلک هم ولیدل چې افغانانو او مشهور خلکو په وطن کې فعال خلکو هغه درول شي وي. نور دوستانو نه هم زه اطلاع لرم چې د پاکستان دروته په وخت ورته مشکلات سره مخ شي وي. نه یوازې د پاکستان د راوتو په وخت کې په پاکستان کې دننه پاکستانی ځواکونو خلک نیول، دوی زورول او د پیسو په بدل کې بیرته پری خودل.
د فریډم هاوس د راپور په یو برخه کې راغلي تر نارینه او ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپور له مخې د بشري حقوقو د ملاتړو ښځو په ګډون ښځینه په افغاني ټولنه کې زیاتې منځوي شوې، آزاد تګ راتګ او کار نشي کولای.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. فنلند له اوکراین سره د 340 میلیون ډالر پر ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې د ورکول اعلان وکړ. د فنلند دفاع وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي په دغه مرستو کې لیوت پارت 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمني فشارونه دي چې یا اوکراین ته دغه ټانکونه ورکړي یا د هم د پولند او نورو هیوادونو په څیر متحدو ته د دې کار اجازه ورکړي. تفصیل به د صالح محمد صالح نوارو.
فنلند نن جمعه اوکراین ته د 400 میلیون یورو په ارزښت چې شاوخوا 440 میلیون ډالر کیږي د پوځي مرستو د نوې بستې د ورکولو ژمنه وکړه. دا ژمنه له اوکراین سره د فنلند د ټولو سویو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسوي. د فنلند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي د پوځي مرستو په دې بسته کې د لیوپارد 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمنی فشارونه زیات سوي چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه یا خپل ورکړي یا د پولند په څیر نور متحدو هیوادونو ته دغه اجازه ورکړي څو په جرمنی کې جوړ سوي دغه ټانکونه له خپل اړخه اوکراین ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم پرون پنځشنبه له جرمنی غوښتنه کړې چې کیف ته دغه جنگي ټانکونه ورکړي ځکه د په خبره د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. د فنلند دفاع وزارت د اعلامیې له مخې دا د دفاعي تجهیزاتو 12مه بسته ده چې فنلند یې اوکراین ته ورکوي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي اوکراین ته به نوی سترایکر جنگی وسایت، 95 اضافي برادلی زغروال گاډي او پسلګونو زره نور مهمات واستوي. د دغه مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شول سويده. د مهماتو په دې مرستو کې د هایمرس راکټي سیستمونه، ناسامز هوایی دفاع سیستمونه، د برادلی په نوم 25 میلیمتري توپونه او د برادلی د ټانک ضد سلګونه راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن د جرمنی له نوی دفاع وزیر بوریس پیستوریوس سره په برلین کې وکتل. دا کتنه د اوکراین د دفاع د تماس ډلې تر نننۍ غونډې مخکې سوې ده. بلخو راپورونه ورکول سوي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر تیره اونۍ اوکراین ته سفر کړی وو او د هغې هیواد له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې کتلی وو. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکراین د ولسمشر دفتر او نورو اوکراینی چارواکو په عامه څرګندونې نه دي کړي. واشنگتن پوسټ او نیویورک ټایمز رسپانو پرون په ګډه راپور ورکړ چې د ویلیام برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکراینی چارواکو ته په دې اړه وضاحت ورکړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د امریکا استخبارات د روانو میاشتو لپاره څه پلانونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزو پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د کبانو د روزنی شاوخوا 350 فارمونو سقوط کړی دی. په دغه ولایت کې مخکې تر دې 1500 څخه ډیر د کبانو د روزنی فارمونه فعال و چې اوس دغه شمیر 1250 ته راټیټ شوی دی. د کندهار د کبانو د روزنی د ټولنې مسؤلان وایي اوس په کلنی ډول په کندهار کې د کبانو 450 اټنه وخت تولیدیږي چې به هم ته دغه ولایت اړتیاوې نشي پوره کولای. تفصیل باز موږ همکار په دې راپور کې وورو.
دا د کندهار ښار په لویدیز باغ پل سیمه کې د 1000 امریکایي ډالر په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولي وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهر د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامېږي.
خلکو ته ژوندې معیان مرباسو د اوبو څخه ورته پخوي نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم معیان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر طلبه باندې مشتي اقتصادي تمامېږي. زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فائدہ ده چې خپل فارمونه لرو او د جزا څخه نورو فارمداران ته هم چاند مایان چانو کو چې روزي د روزنې په بخش کې دا غوسی به ته موژانیس یا نور مې پزی یو سخرانیس
په دې لوی فارم کې روزل سیوی کبان وړاندې د پلازمینی کابل ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوس زیات په کندهار کې په مصرف رسیږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسولان وای د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار شسوي، خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل سوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وای مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو، خو اوس دغه شمیر 1250 تر راکښته شوی.
غټ مشکل دا د وچکالۍ دی چې ورځ تر بلې فارمونه سپټیږي او د مایانو د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو خاطب دا خبر ده چې هغه تولید بیا راکمیږي. د کندهار په کچه کلنۍ تولید په اوسط ډول 3.5 ټنه کې 3.5 ټنه مخکې د کندهار څخه د کندهار روزل سوي مایان یعنی فارمون کې روزل سوي مایان کابل ته ډیر تلل ژوندۍ مایان هلته بیا خلکو استعمالول خوړل اوس یوازې په کندهار کې استعمالیږي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره سوي او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
تولید موږ لرو گراس گلفام او سلور یو سلو 250 په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمیره سره کم شوې ده چې په باغ ساحو کې
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري، خو دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولای دغه غوښه وپیري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د لاسي انځورونو یو نندارتون جوړ شوی دی چې ډېرې برخوالی یې انجونوي. په دغه نندارتون کې تر څلوېښتو پورې انځورونه نندارې ته ښودل شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انځورګرۍ نندارتون جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په نوآباد ښارګوټي کې د یو تعمیر په دریم پوړ کې په لسګونه پیغلې او ځوانان سره راټول شوي د دلته د یو شمیر هغه انزورونو ننداره کوي چې په لاس کښل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په دغه ځای کې د همتا ګالري په زیار د نقاشۍ او رسامۍ درې ورځنی نندارتون جوړ سوی و. د یاد ګالري مسؤول علي شاه همتا وایي دلته شاوخوا 40 پیغلو او ځوانانو خپل انځورونه په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښي دي او مخه یې د نقاشۍ او رسامۍ دود ته وده ورکول دي. نوموړی وایي د ده په دغه ګالري کې شاوخوا 10 تنه انجینې او 60 کسه یې هلکان دي، خو تر هلکانو انجینې زیاتې هنرمندې او خواري کشي دي.
له دغه نندارتون څخه مو موخه دا ده چې په غزنی ولایت کې د انځورګرۍ هنر وده وکړي چې د غزنی په خلکو کې تر دې وړاندې زیات رواج نه لري، نو په دې خاطر چې باید رواج شي او خلک راشي دلته خپل هنرونه راوړي.
په دغه نندارتون کې ډېری انجینو هغه انځورونه نندارې ته ایښي وو چې پر مخ یې د زده کړو کار او هر اړخیز بندیزونه لګېدلې دي. فاطمه تابش ته دغه نندارتون یوه ګډونوال انځورګره ده. دې دلته یو انځور نندارې ته ایښی. په انځور کې یو انجلۍ ښکاري چې سترګې یې له اوښکو ډکې او غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي، خو مخه یې نیول سوې ده. اغلی تابش ازادۍ راډیو ته وویل له ښځو سره تاوتریخوالی دې بند سي او موږ ته دې په نړیواله کچه د دغه وړ نندارتونونو د جوړولو زمینه برابره سي تر څو وړتیاوې معلومې سي.
پخپل می په شخصي توګه له دغې نندارتون څخه موخه د ښځینه وو په وړاندې د نارینه وو په ظلم غږ پورته کول دي. د غنزور چې تاسې ویني د مخ کلی دی دا د خوځو پر وړاندې د ظلم استازیتوب کوي. تاسو ویني چې د انجلۍ ښوونځي ته ځي خو مخنیوی شوی دی او دا اوس ژاړي.
د غنزورګرانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې له دوی سره د هر اړخیزې مرستې وکړي چې دوی نور هم له خپل هنر سره خواري وکاږي چې دغه هنر دلته رواج ومومي او ډیری خلک ورته کار وکړي. خو دغه نندارتون ته د غزنی اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار هم راغلی و او وینا یې وکړه. هغه ژمنه وکړه چې دوی به په غزنی کې له ټولو هنرپالو او انځورګرانو سره هر اړخیزه مرسته او ملاتړ کوي. شاغلی نثار وویل په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې د انځورګرۍ یو نندارتون جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انځورګرۍ نندارتون جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
خطیب نورزایم د پرانه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ راډیو د تاسیس د وخت څخه تر اوسه پورې اوریدونکو يم. چغه شل کال مخکې د راډیو تاسیس سوې دی زه همیشنه اوریدونکو يم. ستونزه مو دا ده چې موږ هغه بلارنۍ سیمه چې ده د ګلستان ولسوالۍ او د پرارود ولسوالۍ تر مابین پرته سیمه ده، کوهستاني غرنۍ سیمه مرکز موقعیت چې لري عقلې د ګورزنک په نامه دی. دا منطقه تقریبا 15000 زیات کم نوپوس لري. اوله ستونزه مو دا ده چې په دې 15000 نوپوس کې موږ یو سپک شارګوټي یا بازار نه لرو. نو هیله مو دا ده د اسلامي امارت د چارواکو څخه چې د زموږ د ولسوالۍ د پاره د یو بازار ترتیب برابر کړي او د زموږ سیمه چې د پولیسوالي باندې را بدل کړي، ځکه دا ولسوالي نه ده. 15 ساعته ګلستان زموږ سره ګوښه دی، 15 ساعته تقریبا شار کې موږ لاسرسي د ولسوالي خواته نه کیږي. او په دې 15000 نو پوس تر اوسه پوری موږ ټلیفوني شبکه لا پال نه لرو. هیڅ ټلیفوني شبکه لته کار نه کوي. کلینیک نسته، لارې خراب دي، ډاکټر نسته. کې وادي ناروغي امراضي خلک مجبور دي چې 15 ساعته مزل لولار به پرې کوي، موټر به دربسته کوي، شار ته بځي یا د فرارود ولسوالۍ ته بځي. دا خلک په سخت ستونزو کې دي. د ژوند تقریبا د ټولو سهولتو څخه محروم پاته وو او محروم پاته دي. نو باید د دوی غمخوردګي وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ننګرهار ولایت د اتمنه هید ګلاباد کې د تاسو سره تماس کیم. خدای دې وکړي زماده پیغام نشر کړي. دلته یو نیم کال وشو د دولت چراغ لري، خلک دولت ګمړو شپه میشته میشته خلک وړون لري کور کې او مشکلات سره مخ دي. او موږ د دې چارواکو نم دا هیله ده چې موږ غم او خري زموږ د کلی تراشي زموږ ساحه وګوري، موږ د خلکو وګوري، د ولس وګوري. دا ډیر فخر سره او مشکل سره مخ دي. ریډوان هم بند شوی دی، خبر اعلان هم بند شوی دی. دلته خلکو سخت تیریږي، څوک د څه نه خبرېږي. خدای دې وکړي تاسو موږ دا پیغام واورئ او نشر کړئ او دا چارواکي زموږ غم او خري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به هم ور شو دا به ورو چې د افغانستان په ډیری سیمو کې سړې هوا په زرهاو څاروي وژلي او انسانان ته هم تلفات اړولي دي.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې ساري زپون کې سړې څپې سره مخ دي. طالب چرواکو تایید کړی دا چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20 تا 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77000 معاشی تلف شده است.
دا چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لک تر لګه په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري بولی. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتو کې ویشل شوي خو کافي نه بلل کېږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سونتو کو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا منفي 20 ته ښکته شوې ده. د طالبانو لاراته ګروستا د دوهیم جمعې دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. دا سونتو کو زیاتره مرستې په خو د بهرنۍ مؤسسو لخوا ویشل کیدی، خو د خیریه مؤسسو د کارونو په زندیدو بیوزلی خلک سخت اندیښمن دي.
د خبرونه دویمنې مایته راورسیدو، په دې برخه کې درته د ازادي رادیو د مرکو لړۍ لرو. خو د دې مرکې تر اوریدو مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ مهمه خبرونه تم شو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یو چوي په افغانستان کې با په 2023 کال کې څه باندې 28 میلیون او 3 لک وګړي بشری مرستو اړتیا لري، چې په 35 کلونو کې شاوخوا 355% پکې زیاتوالی راغلی. دغه د رینن پیو ټویټ کې ویل دي، د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلونونو لوګي او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیا ویله ازیتې کړي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې ځانمرګي بریدګار، دو پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. پیښه د خیبر پختونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشال اړیو چې وسلوالو تیرش پښه خواته بچی د جمهوریت پر تخت بی کمیټي پوسټي ځانمرګي بریټ کړي دي. عمران خان زیاته کړي چې د ځانمرګي بریټ کړ د بدن غړي د پیخ لزای تر لاسه شوې دي، خو نور درې وسلوال په تخت بریالي شوې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد له روسي سره په ګډه سوداګري، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوړخیزو همکاري او تلېواله ده. شهباز شریف د خبري پرون د روسي د انرژي وزیر سره په ناسته کې کړي دي. د پاکستان دولتي رادیو خبره کړې چې دوړلورو د دوړخیزو اقتصادي او سوداګري اړیکو پر پراختیا د انرژي څنګه پر ارزښت موافقه کړې ده. فلنګ د اوکرين سره د تباندې 400 میلیون یورو چې 400 میلیون ډالر کېږي پوزي مرسته وکړه. نن د فلنګ د دفاع وزارت په بیان کې د دغه مرستو اعلان کړی دی. او لدې سره چې د اوکرين د مين پاکي ویډلې کمبودیا کې د یوې اونۍ ازمایښتي دوره پایتوره سواله به دغه ازمایښتي دوره کې کاربوهنه د اوکرين مين پاکانو سره د یو داسې یو هیواد تجربې چې د مينو پکې خښي وو شریک کړي دي. په کمبودیا کې هغه مېرنو چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کرل شي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1988 کال کې پایته ورسیده. د تیر کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسي پر اوکراین یرغل کړی دی، په دغه هیواد کې ډېر مېرنونه ځای پر ځای شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو د نوریاس نوری هغه مرکې ته چې د چاپیریال پوهنې یو کارپوس ری کړی ده.
زما نوریاس نوری نه کې هلی ومنه د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د ورستۍ سخت چپې د دې چپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او د چپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نور مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني موین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي متحقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دی په مجموع کې، یو طبي لټه او بل مصنوعي لټه. طبي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت، د جغرافي له نگاهه، جغرافي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوې ده، چې هغه غرنۍ منطقه ده او البته مختلف د هوا څپې له غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په مېن کې د ورونه پروسیډي له دې نه د سپید څنګهجو هغه ارتفاع ډیره لوړه ده او دلته معمولا د آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې کېږي. نو دا د واوره په شکل باندې دلته راځي، دا منطقه دې سړیږي او دا سپیر روانې شي په افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې کچېر موږ د افغانستان تاریخ په تیر سلو کلو کې حداقل بعض گزارشات او راپورونه مطالعه کو، په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلود د لکوانه هم. ولې اوس یو بل مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی، دم د سر مرسته کی چې موږ دا چې کدی حوادث یا دغه تغیرات په هوا کې ولر ول یو شی دوری ته بعد پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تیر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حد اقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه دغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډېر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډېره سړېږي، کله په مني کې سړېږي. ولې دا دوام کې یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کې بالاخره دغه بېرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکرارېږي، یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکرارېږي؟
په طبي شکل باندې که چیرې موږ وګورو دا څپې په افغانستان په هیواد کې موږ په هیواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت دا ده چې د اوسنی نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چیرې موږ تیرو دیرشو کلو ته وګورو، تیرو دیرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه څپه. ولې لږ نه مخکې چې وګورو موږ په حد اقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفي شل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوېت په میاشتو کې. ولې اوس دغه سفر راغلې ده؟ یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخ ته لري. ولې په د تیرو حد اقل دوه لسیزو کې درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو. موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو مده قصر د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلې چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي له پلرونو نیکونو نه. اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله، یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله. هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله، یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش په اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې خبر شي چې دغه سی واتساپ را روانه ده؟
دا ډیر امکان لري، تل په تلو کې امکان لري. او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. په ډېرې خوښنۍ سره په افغانستان کې موږ د پخواني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسې یوه دستلاو کاروله ډیټابیس ورته وایي، دا د تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصل د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله. هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلوده. وروسته دغه نه په کورنۍ جګړو په رات کې دا د کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټول یا فالاشول یا په یو ور وخت د جګړو په نتیجه کې د ورسته لغنه هدا خپل موږ په خلا کې دی، او یو په یو دیش کلنه خلا کې وجود یعنی د وقی مګم په د تیرو دوه لسیزو کې هدا خپل موږ بیا د دولتي مربوطه ورګانو دغه ارقام پیدا کړل. میستشته دوه لارې وجود لري. یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چې په ثبات کې او د مسایلو سره د مخې هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکي ژمی کلو کې به څنګه ژمی ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود دي. یعنې په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوې موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان باندې اثر لري. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري. یعنی مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو. خو اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي. آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوها او تجربه لرو چې دا مسائل مختبوز کېمل
بله
دا مسائل مهمه مسائل
تاسو د چاپیرال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی د پالیسی جوړولو مسول ولې حتمان چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایل سره مدیر سره کار درلو د پالیسی مو جوړول د ادارې لپاره دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د ملي منابع او آیا په دې تیر شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې د سم مشخص یو سیستم رامنځته کړی چې دغه په اساس باندې نور اړوندې ادارې یا وزارتونه وکولې شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبي پیښو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې ورسوي
ډیره خپلنه د وکړه نورې سره په تیر وشلو کلو کې نه تنه د چاپیریال ساتنې ملي اداره سیمه په وکی هڅه او دوره کې په مسولیت درلود ولې په دولتي مختلف او اړوند ادارو کې ډیره پرمختګ شوی د ارقام او د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مسله مخکې د مخکې خبرداري راکې د دې مسولیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نو دغه مسولیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې اکثریت دا مسائل د هوا پیژندنې کومه اداره ته وجود درلود او هغه د ترانسپورت وزارت پورې اړوند ورغانو دا دغه وظیفه وه د ترانسپورت کې د کرنې وزارت هم دغه سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود نو دا ډېر څه فعال او په مشترک شکل باندې کار کوي ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د پالیسي سند په شکل باندې او عملي پلان بنا ځان ته درلود دا په 2009 کال کې په 2001 کال کې شروع شو په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا د دولت په مجموع کې لاره مشخصه کړل چې دولت باید څو چې کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلاص ځان منکیږي دغه لارې دي دغه چارې دي د دولتي اداراتو سره شریکې کړي بعض اداراتو په دې اساس چې د لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په دې خواشینۍ سره چې توانایي نه درلوده یا د مسایلو ته پاملرنه نه وه او بل اخره په دې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول بلکې زموږ هیوادوال نو په دې وخت کې به د ټولو راواز تاسو ته د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو یعنې منظور مې دا ده چې په تیرو شلو کلو کې نږدې کارونه شوي وو نږدې کارونه شو ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای یې نه کړل د اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته په دغه په علم کې وای چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار دی یعنی د یو د لارا باید ورته چې د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي او د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي
بله
کاغذ کې د کرنې وزارت کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده چې د اوبو او انرژي وزارت ده چې د بهرنیو چارو وزارت ده چې د کورنیو چارو وزارت ده قضا ده چې محاکم دي دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه دي از سیګنیفیک استیک هولډر ورته وایي یعنی هغه د داخلا نهادونه دي چې چیرې دوی په ګډه کار ونه کوي یو اداره په یوازې سر باندې هیڅ څه نه کوي
بل تاسو یادونه وکړه مدقق صاحب دغه د یخنۍ وسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې دا هغه لبخوانو یخنۍ سره کومه پرتله کړو فکر کوئ چې اوس اغیز به په انسانانو باندې کم وي ځکه چې اوس په دې ورو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېر فعال دي که ورته ونه شو ولې چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوی ده خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په زمن کې یو د عصري ژوند یو څه نکنه کاني هم لیدل کېږي په ډېر ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړی دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي څه فکر کوي چې آیا یو څه به اوس اغیز کم وی
زه فکر نه کوم نو چې د تاسو سره موافق نه یم زه ګومان کوم چې اغیز زیات ده
البته به وزلی کې یوې خواته کو زما هدف دا و چې یوازې په فزیکی لحاظ کوم ورته وګورو په تیر شلو کلونو کې په کلیو باندو کې مثلا ډېر لارې او سړکونه پاخه شوې دي خلک ډېر ژر لیوزنه بلځي ته ځي چې رڅوک پر لارو ګدرو کې بند پاتې شي دی واورو لا کبل یاد سیلابونو لا کبل یا نور هغه خوندې سیمه ته ځان زر رسوي یا ناروغ روغتونونو یا کلینیکونو ته زر رسوي
زم دې تر ازم دا د ارتباطات او پرمختګ به ډیره ښه وسیله ده او ډیره ښه یو چانس او فرصت ده معلوماتو د خپراوي لپاره. ولی عصري ژوند بې له شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تغییر راغلی. مونږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ. که چیرې په یو ملک کې زیربناوې وجود نه لري عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم لیدلي هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنی پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود. ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده. هر چا به حداقل که دغه عصري تشنابونه مثلا په یخنۍ کې معمولا د اوبو پایپونه یخ وي، میلونه یخ وي، ملونه بس یخ ویل نو دوی به دفتن راړل هغه پخواني هغه مروج سیستم ته هغه غیر عصري سیستم ته به مخه یوړه که هغه د رفاجت لپاره و د خلکو کورو کې دغه درلودل.
مدقق صاحب یو خو هم هغه توخانه و چې توخانه په کنج کې یا په یو خوا کې به د تنارونه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله، بیا به یو تشناب هم هلته و.
هلته به حمام و اصلا له توخانې نه د باندې به دالان ورته ویلې، دالان یا آتشخانه به ورته ویلې. هلته به تنور و، هلته به اور کېده، اور لمبه به راتلله. په مخ کې د حمام و حمام کې به اوبه ګرمولې په د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه به ځای ورته جوړ کړی و. همېش څلېر ساعته به ګرم اوبه هلته موجودې وې د اوداسه لپاره، د ضروریاتو لپاره. وروسته لږ نه به بیا توخانه ته ولېدله، بیا به مثلا دغسې په نور کورو، یعنې دغه سیستمونه اوس له منځه تللي دي. د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چېرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همېش موږ پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې دوه اصلي ژوند غوره کړو نو دا ستونزې لري. اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب، ستاسو هدف داده چې هغه دودیز سیستمونه له نوې عصري سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوي، په یو بل کې نه دي ګډ شوي، او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوي، په هغه اساس باندې تر اوسه پورې موږ مخته نه یو تللي؟
په فعالیتو کې بالکل دغه څه ده. فعالیتو کې خلکو دا فتن بېلې دي نه چې په پوهاوی ولري عصري ژوند ته مخه راوړه، بېله دې نه چې دې ته پاملرنه وکړي چې هوا به څومره سړېږي یا به څومره ګرمي. ولې په ښاریاتو کې تر اوسه پورې هم هغه سیستم شته، هغه خلکو هغه ساتلی، هغه خلک تجربه لري. موږ د یو مسلې ته په خپلو مسلک کې یا په علم کې هغه ورته وایي د لوکل نالج ورته وایي، هغه محلي پوهاوی خلکو کې تجربې، نو هغه تر اوسه موجودې دي. هغه خلک ډېر ستونزو سره مخ نه دي. اگر که لارې پخې شوي دي، اگر که سړکونه موجود دي، خو که چېرې ډېرې واورې وشي خو داسې سیستم نه لرو چې دغه سړکونه همېش پاک وساتل شي. مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې. په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه وو چې دولت هر څه تر لاسرسی درلود، ولې خلکو ژوند مخته بو. ښاریاتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي.
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډیر خلک بے وزلی دي، اقتصاد خراب شوی دی، د ورځې د یوې مړې ډوډۍ په ارمان دي چې دا به سره هم برابروي. مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینه کوي، ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغسې یو وضعیت دی. د خوړو په برخه کې، د سوند موادو په برخه کې، د نور لازمو سرپناو په برخه کې، مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سخت څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لاپسې تریخ کړی دی. دغه وضعیت په پام سره ډیرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی. څه فکر کوئ چې خپل خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي، یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاس نیوي کوي، په خپلو خلکو کې دغه توان پاتې ده، یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده؟
دودم پاتې ده، انانه پاتې ده، روحیه موجوده ده، مګم پخوان نشته. د افغانستان په مجموع کې څو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت ښه وي، په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده. او هغه کومکونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه کومکونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي. فقط د فطانه حکومت یو څو وسی هغه دی ورته لپاره چې له گزاره متوسط کور کې وکړي. ولې په خوښنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي، د افغانستان خلک کړېدلې دي، د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي. په کلیوالو سیمو کې چې د تاسو ولر سي دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې دی، یا د صفر سره تقرب کوي. نو په ډېرې خوښنۍ سره چې موجوده نظام هم د مسایلو ته پاملرنه نه کوي، ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپلې اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره، د منطقې سره. متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته، د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي، مشکلات ډېرېږي، او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته. فقط دې ته منتظر دي که چیرې یو غیبي یو کار وسي، یو تغییرات راشي په دې ملک کې، دا ښه به وي که نه. فقط لاسرزنې ناستي چې تر څو داسې فاجعې رامنځته شي. که چیرې موږ وګورو په افغانستان کې، که چیرې سیلاب راغی موږ خلک مري، که هوا ګرمه شوه زموږ خلک مري، که هوا یخه شي هم زموږ خلک مري، که باد ډېر شي هم زموږ خلک مري، که ورخ ډېر شي هم مري، که ورخ نه وي هم مري،
او که زلزله هم کېږي ډېر خلک،
که زلزله کېږي طبیعي هوا ډېر دا ټول دغه ټولو ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري، ګوري چې چېرته یو حادثه رامخته کېږي، او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته، یو بل کومک وکړي. کومک هم دوی سره نه کېږي، مستقیم هغه خلکو ته ورځي او کمتون مګم
بله. مدکه صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړله چې دغه اوسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې، او خلکو ته یې ډیر مالي او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلود چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آباد د سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړې دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړلې او وژلې دي. دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګوره نوري صاحب، موږ یو استلال روپ د چاپیریال په هلمند کې موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا دا چې یو مشخصه ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي او یو له بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. وز دا د وحشي حیواناتو راتګ یا مخه کول په داستوګنې ساحو ته د دې عوامل چې موږ وڅېړو په عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال یې رابط ورکړي ما ورته له مخکني با سره، که چیرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې هغه د خوړو منبع چې د وحشي ژویو به په هغو باندې خپله ګزاره کول او وایس د بقا دې وی کېدل، هغه تر واورو لاندې پکېږي او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاشو کې چې یو څه ځانته خواړه پیدا کړي. نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که هر څه ورځي. دا یو دلیل ده، خصوصا که چېرې موږ وګورو دغه الوتونکي، دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. نو نه شي کولی چې د واورې لاندې نه خپل ځانته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده. معمولا کلیوالو منطقو ته د الوتونکو ورځي، د خلک هلته ورته ناست دي، په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل خوراک پسې ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې، لاس هم غځولی ده، چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونه استفاده کوو. د طبیعت کې خدای پاک دغه نظام د څه جوړ کړی ده د خورو د نقطې نظر نه کې وښو ګورو یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنی د خورو زنجیر. مانا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شی په یو بل شي باندې تغذیه کوي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کوي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کوي. کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې، بیا هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کوي په انسانانو باندې. یعنی دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډیریږي یا باران ډیریږي یا وچکالي زیاتیږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتیږي. دا چې ما تاسو ته معنا دا ده چې په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني، او بالاخره یوه نوع په بلې نوې باندې غالبېږي. بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي. دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي راجیب خاریاتو کې په اهلي حیواناتو باندې مجبوره دي تغذیه وي. نو دغه د انسانانو وظیفه ده، د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي، چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په هغه استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې، چې بالاخره هغوی مجبوره شي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دغه هغه تعامل ده چې یو په بل باندې لرو، موږ داخلي ژوي په وحشي ژویو باندې او وحشي ژوي بېرته په اهلي ژویو باندې.
بله، تاسو د کوم موضوع یادونه وکړله؟ په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څارئ، په افغانستان ډېر خلک د خوړلو لپاره خوړه نه لري چې وی خوري، نو که دغسې یو وضعیت وي چې په افغانستان کې وحشي ژوي یا نور ژوي هم له دغسې حالت سره مخامخ شوي وي، څه کول پکار دي؟ نورو هیوادونو تجربو ته سړی مراجعه وکړي، آیا د وحشي ژوو لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب. اصلا موږ دغه وحشي ژوند یا وایلد لایف څه ورته وایي، یا وحشي حیات، دا وایي هغه تعریف داسې ده چې دا هغه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپلې بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته ته. یعنی که تاسو وګورئ د وحشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، یوی خپله پیږي چې خپل ژوند او خپل زندگی رو څنګه برابر، موږ انسانانو چې موږ یوی ته ضرورت. اوس مختلف لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره، د الوتونکو لپاره، هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ چې خوري، د ډوډۍ پاتې شونې لري، حداقل وچه ډوډۍ، هغه سوې ډوډۍ، دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه یې وتوګل، یا خپله ویله یې پاکې کړلې، په یو کونج کې یې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت نا وخت راځي په باندې تغذیه کوي. دا یوه طریقه ده، یعنی هر انسان چې چیرې دا احساس د مسؤلیت وکړي، موږ ډېر زیات کومک کولی شو په ټول ملک. دا حتمي ده چې ټول یو څه لري د خوراک لپاره، او کله چې موږ خوراک کوو، یو څه بېرته پاتې شونې ترې پاتې کېږي. بله خبره دا ده چې که چیرې موږ وحشي حیواناتو ته خواړه نه شو برابرولی، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې وحشي حیوانات د خوراک لپاره د استوګنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. زما په یادېږي کلیوالو سیکو زموږ په کلي کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتل زموږ کلي، سهار به چې پاڅېدلو بیا به د لیوانو د پښو چاپونه، یا به ګیدړې، یا به شغالان، یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یوه د داندسې نه کوي چې مثلا چېرته کوټه کې دننه مورننه وي، که نه دروازه ماته هلته ګرځي. نو که چیرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، په طبیعت کې پشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چیرې انسان مداخله ونه کړي، هغوی خپله ځان ته هغه طریقه برازي، هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې وحشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري، مګر تلاش کوي.
مدقق صاحب، دغه تاسو چې دا ونه وکړله چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي، د هلمند دغه متضرر شوو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي، چې د دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه ووژني. ایا دا بل لار ده؟
نه، دا لار نه ده. د نوري صاحب، که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي، دا څو خطر لري. یو دا چې ته اکثرا د خلک بیرته وسلوال کې، دوی به د خاطر چې زه د وحشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم، خلک به ټول وسلوال.
متحد بدن ستاسی یوال ستاسی د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جب او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو